یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته دغه ښار ته لومړنۍ نړیواله سوداګریزه الوتکه راورسېده. افغانستان کې د ځنګلونو بېدریغه پرې کېدو ته اندېښنې ډېرې شوې.
بدبختانه ووایم چې سخت یاري چلیږي او د زموږ ښکلي نښتر ونې د چپه کېدو په حال کې دي.
ملګری ملتونه نن په جنوا کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لویې کچې غونډه جوړوي او کندهار کې سوداګر وایي د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنۍ کړی.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیمه ولیږي، نو که تاسو اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خورئ دغه میوه به ټول موږ ته پاتې.
د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. افغانستان ته د بسپنې د ټولولو لپاره د ملګرو ملتونو مهمه غونډه نن جوړیږي. د مساینک قراردادی چینایي شرکت وایي چې په مناسب وخت کې به د دې کان د استخراج چارې پیل کړي، او امریکا وایي د شمالي کوریا نویو راکټي ازموینو نړۍ ته ګواښ متوجه کړی. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي هیله لري چې په ژنیو کې په نننی نړیوال کانفرنس کې به له افغانستان سره د مرستې لپاره له 600 میلیون ډالر زیاته بسپنه راټوله کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اګست په 15مه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري بحران خبرداری ورکړل شوی. ملګرو ملتونو او مرستندویو ټولنو ویلي چې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر نور هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش تیره جمعه په یوه خبري غونډه کې ویل چې حتی د خپلو کارکوونکو د تنخواو پیسې لا نه لري. په نننی کانفرنس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس پیتر موریر او همدارس د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر هایکوماس په ګډون د لاسګونه هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر نن سهار کابل ته ورسید. فلیپو ګراندې پر ټویټر لیکلی چې د دې سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې دننه د 3.5 میلیونه بې ځایه شویو وګړو بشري اړتیاوې وارزوي. هغه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو غیر حکومتي مؤسسو او د بشري مرستو د ټولو هغه ټولنو د کارکونکو منندوی دی چې په افغانستان کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي. ښاغلې ګراندې د تیرې جمعې په ورځ په ترکیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې له میلیونونه بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. کابل ته نن لومړنی مسافروړونکې تجارتي الوتنه د پاکستان د پی آی اے شرکت لخوا له اسلام آباد پیل شوه. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی اے ویاند نن دا خبر ورکړ. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې تر اوسه پوره روښانه نه ده چې دا عادي تجارتي الوتنه ده او که چارتر تجارتي الوتنه، خو پی آی اے ویلي دي چې الوتکه به یې اسلام آباد ته د ستنېدو پر مهال هغه کسان بوزي چې د سفر قانوني اسناد ولري. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته پی آی اے لومړنی هوایي شرکت دی چې کابل ته تجارتي الوتنې پیلوي. امریکا د هغو روزل شویو افغان پیلوټانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو مخکې له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته تښتېدلي وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې دا پیلوټان او د هغوی کورنۍ چې شمیر یې 515 کسانو ته رسیږي په لومړي ګام کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته بیول کیږي. یو پیلوټ د خپل هویت د نه ښودلو په شرط رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې متحده عرب اماراتو ته د دوی د بیولو بهیر پرون یک شنبه پیل شو. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د شنبه په ورځ وویل له ازبکستانه د پیلوټانو او د هغو د کورنیو د ایستلو لپاره یوه موافقه تیرونی د بایدن د ادارې او د ازبکستان ترمنځ وشوه. دا پیلوټان او کورنۍ تیره میاشت وروسته له دې چې کابل طالبانو ونیو په پوځي الوتکو کې ازبکستان ته ولاړل. د جیانګ زی په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د مس عینک د مسو د کان د استخراج پروژه عملي کړي. د دې شرکت مشر جینګ گاو کینګ نن په یو آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. د او د ام سی سی په نوم یو بل شرکت په 2008 کال کې د 150 کلونو په مخه د مس عینک کان د استخراج تړون ترلاسه کړی و. اټکل کېږي چې د دې کان د مس زیرمه له 11 میلیون ټنو زیاته ده. دا تړون کلونه مخکې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال د افغان حکومت او د دې دوو چینایي کمپنیو لاسلیک کړی و. خو د مخکېني ولسمشر اشرف غني د حکومت پر مهال چین د ناامنیو له کبله له دې پروژې څخه په شا شو. او د امریکا پوځ وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د شمالي کوریا راکټي ازموینو د دې هیواد ګاونډیان او له هغې هاخوا نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړی. د امریکا د پاوز د هند پاسیفیک قومندانې په یو بیان کې ویلي د شمالي کوریا د فعالیتونو کې چې د هیواد خپل پوځي پروګرام ته پراختیا ورکوي او په دې توګه خپل ګاونډیان او نړیواله ټولنه ګواښي. شمالي کوریا ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې د کروز میزایلونو بریالۍ ازموینې ترسره کړي او د 1.5 زره کیلومتره په واټن هدفونه یې ویشتلي دي. پیونګیانګ دا ډول توغندي مهمې ستراتیژیکې وسلې بولي او وایي له دې سره د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون هغه غوښتنه پوره شوه چې د دې هیواد د پوځي وړتیا پر لا پیاوړتیا ټینګار کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ پاتې ده ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته دغه ښار ته لومړنۍ سوداګریزه الوتکه راغله. دا د پاکستان د هوایي چلند PIA الوتکه ده چې نن سهار د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو پلاوی هم نن سهار په یوه بله ځانګړی الوتکه کې کابل ته رسیدلی دی. همکار مو اجمل اند پرمختګونه تعقیب کړي دي. ان صاحب، اوریدونکو ته وایي چې دغه الوتکه په کومو شرایطو راغلی؟ آیا لومړنۍ نړیواله سوداګریزه الوتکه بللی شو؟
بلې، همداسې ښکاري لودین صاحب چې کابل ته لاغې وروسته چې تیره میاشت طالبان واک ته ورسېدل، لومړنۍ نړیواله سوداګریزه الوتنه رسیدلې ده، یا لومړنۍ کمرشل الوتنه رسیدلې ده. دا الوتنه دی پاکستان په هوایی شرکت یا PIA پوری اړونده. وروسته لاغې چې د کابل هوایی ډګر بهرنیو ځواکونو پریښود او تقریبا 160,000 کسان یې وایستل، د کابل هوایی ډګر په دغه کړکیچ کې په ډیر شدت سره زیانمن شو. تخنیکی برخې، انتظارګاوي، خونې، وسایل دا ټول ویجاړ شول او له منځه ولاړل. له هغې وروسته طالبانو هڅه وکړله د قطر او ځینو نورو هیوادونو په مرسته او ملاتړ باندې دغه هوایی ډګر بیرته فعال کړي، او په وروستیو څو ورځو کې موږ د ځینو نورو الوتنو هم چې سوداګریزې الوتنې نه وي خو یا مرستندوی الوتنې وي یا کمرشل وبخي چارټر شوی یا کرایه شوی الوتنې وي داوي، خو نن د PIA د شرکت لومړنۍ کمرشل یا سوداګریزا الوتنه دغلته رسیدلې ده. د فرانسې د خبری اژانس یو خبریال چې په اسلام آباد کې له اسلام آباد نه کابل ته د PIA په دغه الوتنه کې سپورو، دی وایي چې په دغه الوتکه کې له اسلام آباد نه کابل ته لږ تر لږه 10 کسان سپاره وو چې زیاتره یې د الوتکې عمله وه او کابل ته راغلل. دا پروازونو بیرته پایل دی طالبانو لپاره ډیر مهم په دې خاطر باندې ګڼل کیږي چې طالبانو بیا بیا شمنه کړې ده چې افغانستان نه به د خلکو آزاد تګ راتګ ته اجازه ورکړي، او دا هغه څه دي چې نړیواله ټولنه یې ترې تمه لري. د پاکستان د هوایی شرکت یا PIA یو ویاند له قوله د رویټرز خبری اژانس دا تایید کړی ده چې د دوی لومړنۍ سوداګریزه الوتنه کابل ته رسیدلې ده. د فرانسې خبری اژانس ویلي دي چې لږ تر لږه 100 سپرلیو چې زیاتره یې د نړیوالو ادارو لکه نړیوال بانک او نورو ادارو کارکونکي و دا په کابل کې د الوتکې په تمه و چې بیرته اسلام آباد ته یوسي. رویټرز خبری اژانس بیا هم دا سوال کړی دی چې دغه الوتنه خو تللې ده چې د پی آی اړوند الوتنه ده، خو تر اوسه پورې دا ندی کټګوري شوی چې آیا دغه الوتنې ته سوداګریزه یا کمرشل الوتنه وویل شي او کنا کرایه شوی یا چارټر ورته وویل شي. یعنی دا پوښتنه لام شته، خو یو شی چې دی ادارې ویلې دی هغه دا دی چې هغه خلک چې د سفر قانوني اسناد ولري کولای شي چې په دې الوتکه کې بیرته اسلام آباد ته سفر وکړي. داسې تمې ښودل شوي دي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ به دا الوتنې دوام وکړي، او همدارنګه له دې سره دا هیله مندۍ هم شته چې یو شمېر نور پروازونه او الوتنې چې له دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو افغانستان ته کېدلې هغه بم ورو ورو پایل شي.
ډېره مننه همکار مو اجملان و چې کابل ته د لومړنۍ سوداګریزې الوتکې د رسیدو حال درکو. د الوتکه داسې مهال رسیږي چې نن سهار په یوې بلې ځانګړې الوتکه کې د ملګرو ملتونو یو پلاوی کابل ته رسیدلی دی. په دې پلاوی کې د یو ان ار سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر هم شامل دی. فلیپو ګراندی ویلي چې دوی افغانستان ته راغلي ترڅو وارزوي چې له 3.5 میلیونه بې ځای شوو کډوالو سره څنګه بیړنۍ مرستې وکړي. نن د ملګرو ملتونو سازمان د سویس په مرکز جنوا کې هم د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. د لوی کچې د غونډه د افغانستان په وخت مازدیګر مهال پیلېږي. تفصیل یې تر یوې لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د نننې غونډې مشري د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي. دا غونډه چې ګډونوالې د همدې سازمان د غړو هیوادونو وزیران دي په جنوا کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي او 3 ساعته دوام کوي. غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې د بیوازله افغانانو د لاسنیوي لپاره څنګه سملاسي مرسته وشي. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي خبره شوي، خو برخوال به مخامخ جنوا کې سره جرګه کیږي او د آنلاین ګډون اسانتیاوي هم پکې په پام کې نیول شوې دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخکې نیمایي وګړو چې 3 میلیونه کیږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بې ځای کېدنو دا اړتیا نوره هم ډېره کړې ده. د سازمان ویلي یوازې د همدې 2020 کال لپاره تر اوسه څه باندې 5,50,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له دې غونډې مخکې ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیونه ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایی آزاد کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالو کمیټې مشر پیټر ماورر ویلي د طالبانو مشرتابه ډاډ ورکړی چې افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. ماورر چې 13 اونۍ په 3 ورځني سفر افغانستان ته تللی د سویس لی ماتین ورسپانې ته ویلي سفر یې له لاسته راوړنو ډک و. ماورر په کابل، کندهار او لشکرګاه کې له خپلو همکارانو سره کتلي او ویلي دي افغانستان کې د پخوانیو 2 میاشتو پرتله امنیت هم ډاډمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې له هغو عامو افغانانو سره چې د خبرې کړي ورته ویلي چې د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسیدو هیلې ورته پیدا شوې دي. ملګري ملتونه او سره صلیب کمیټه داسې مهال له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو خبرې کوي چې طالبانو مرستندویه موسسو او ادارو ته د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په افغانستان کې خصوصا په کونړ او نورستان کې د ځنګلونو بې دریغه وهل روان دي. د چارې د چاپیریال ساتنې متخصصین اندېښمن کړي دي. دا وروسته راځي خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
ملګری ملتونه هیله مند دي چې د جنوا په کانفرنس کې چې نن جوړیږي له افغانستان سره سباندې 600 میلیونه ډالر بس پنه راټول کړي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو لوتلو او پر کابل د طالبانو له واکمنې دورې هیڅ په دې هواد کې د یو بشري بحران خبرداري ورکړ شوې. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ مخکې نیمایي وګړو چې 13 میلیونه کېږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو د راتګ پر مهال او بے ځای کېدو د اړتیا نور هم ډیره کړې ده. د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندوی او ټولنو خبرداري ورکړې چې په دې هیواد کې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی. په افغانستان کې د لویدیز پلوي حکومت لړنګېدو او د طالبانو د چټکې بریا په نتیجه کې له دغه هیواد سره د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو د مرستې ناڅاپي بندېدو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر پروګرامونو فشارونه لا زیات کړي. ټاکل شوی چې افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نننۍ کانفرنس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس پیټر موریر او د شان د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس په ګډون د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. په افغانستان کې د صرافانو سراسري ټولنه وایي د بانکونو لخوا د پیسو محدودیت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په کابل کې د شهزاده سرای د صرافانو سراسري ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک لشمنو سره سره د دوی ستونزه پر ځای پاتې ده او لا نه ده هواره شوې. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک ژمنه کړې وه چې په یو میکانیزم کار کوي سو د صرافانو ستونزه هواره شي، خو په خبره یې د سو نیو په تیرېدو سره لا هم دا ستونزه پر ځای ده. نو موري ویل چې د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته لارښوونه کړې وه چې 15% له ډالري اکاونټونو او 40% له افغاني اکاونټونو اجرا شي، خو هغه هم نه ده عملي شوی. حاجي دادګل وایي دغه حالت د صرافانو کارونه له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 99 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 508 افغانۍ.
زموږه آزادی رادیو نه اوري تاسو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان په ختیځ کې د ځنګلونو د پریکولو او د نخترو د قاچاق په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د چاپریال ساتنې ملي ادارې یو ویډیو خپره کړې چې په کې ښکاري د نورستان مرکز پارون ته نږدې په یو ځنګل کې د نخترو ونې بے دریغه پرې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
بدبختانه وایم چې سخت یاري چلیږي او د زموږ ښکلي نخترو ونې د چپکېدو په حال کې دي.
دا د پکتیا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس بهیر ګل صابری غږ دی چې وایي د نورستان پارون ته نږدې په ډېره بېرحمۍ د طبیعي ځنګلونو پرې کېدل روان دي. هغه په دې ویډیو کې وایي دا سیمه ملي پارک اعلان شوې خو د ماشیني یا برقي ارو په وسیله د نخترو ونې پرې کېږي. بهیر ګل صابری ازادي راډیو ته وویل د خپل ملګرو سره یې له نورستان لیدنه کوله چې مرکز پارون ته نږدې د طبیعي ځنګلونو په پرې کېدو ورپېښ شو.
تقریبا 200 مزل دے تو غره کې چې هغه ساحه ته موږ جو نو کله چې موږ په لاره کې پیاده وو نو ډیره ساحه ته نږدې په یو ساحه کې ما دې ماشيني ارو یا دې برقي ارو आवाजونه اوریدل. نو کوشش به ډیر وخت ځال ته خلک پیدا کما غا چې دې ورځو وګورم چې دا را باندې ولې دې دا ولې کټ کوي. نو بل اخر چې لږ مخکې تیر شو ما دې چترا شو لږ مول دې چې هغه میخونه کې تکول و را کاش کوله.
خغل صابری د طبي زنګلونو پرې کول د زورواکو مافیایي کړیو کار بولی او له طالبانو غواړي چې مخای ونیسي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره سم په ټولنیزو رسنیو کې په ډیر شمیر ویډیوګان خبرې شوې چې خی لکونړ پکتیا او نورو سیمو پاکستان ته د چاتراشو قاچاق کیږي. راپور نوای طالبانو په کونړ کې له پاکستان سره د ډیورن پرګرخه د نواپاس لار هم پرانستي. اوس اندېښنه پر دې ده چې د دې لارې پرانسته به پاکستان ته د چاتراشو قاچاق ډیر اسانه کړي. د نورستان مخکینی والی حافظ عبدالقیوم هم په خپل فیسبوک باندې لیکلی په ورسوی ورځو کې لنورستان او کونړ په بیرحمانه ډول د ځنګلونو د پریکېدو خبر ورکړل شوی. هغه هله خودلی چې مسولان د دې چارو مخنیوي او عاملانو ته سزا ورکړي، خو طالبان بیا وایي د ځنګلونو د پریکېدو او د چاتراشو د قاچاق په اړه جدي پلټنه کوي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل له مسؤولو چارواکو د پیخي په اړه پلټنه کوي او وروسته به جزئیات شریک کړي. د طالبانو د واکمنۍ وړاندې هم د افغانستان له ختیځ د ځنګلونو د وهلو او د چاتراشو د قاچاق راپورونه خبرېدل. تر دې چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غنی په مشرۍ مخینی حکومت په دې برخه کې سخت دریس خپل کړ او دا ډول خپل سره یې منع کړی. هغه مهال هم مسؤلانو د ځنګلونو وهل او د چاتراشو قاچاق د زورواکو سیمه ییزې مافیا کار باله. خدا چې طالبان به د دې خپل سره یې مخه ونیسي او له عاملانو سره به یې څه ډول چلند وکړي لا یې ځواب روښانه نه دی. د افغانستان په ختیځ کې کونړ او نورستان او ترخوای د ننګرهار یو شمیر ولسوالۍ په طبیعي ځنګلونو پوښلي غرونه لري چې ملي شتمني ګڼل کیږي، خو تیرو شروع کلونو کې د دې ځنګلونو پرې کول او د نخترو قاچاق یې دا شتمني د نابودۍ له ګواښ سره مخ کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو وړاندې درته په دویمه نیمایي کې اونیز بحث لرو. په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. په دې پکې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سولې د بین الافغاني خبرو یو کال پوره شو، والي دا خبرې کامیاب نه شوې. که دا خبرې کامیاب شي وای اوسنی وضعیت به له هغه وضعیت سره څه تفاوت درلود؟ دا بحث را سره واورې. میلمانه هم ورته بلل شوی دي. د کندهار سوداګر وای د افغانستان بانک دی د دوی بانکي حسابونه ژر تر ژره خلاص کړي ترڅو دوی خپل سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. دوی وای چې اوسنی وضعیت یې کاروبار ټکنی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره مهال په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي بانکونو خپل فعالیتونه ودرول، خو د تیرې یوې اونۍ راهیسې یو شمیر خصوصي بانکونو د یوه طرزالعمل په اساس خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه طرزالعمل په اساس خلک کولی سي د یوې اونۍ په جریان کې $200 او 60,000 افغانۍ ترلاسه کړي، خو د کندهار سوداګر وایي دغه چاره د سوداګرو لپاره د اړتیا وړ پیسې نسي برابرولای. د کندهار سوداګرو په یو غونډه کې د افغانستان بانک له مسؤلانو وغوښتل چې د دوی تجارتي بانکي حسابونه دې پرانیستل سي. د قاری ګل محمد په نوم یو سوداګر وایي د بانکي حسابونو د تړل کېدو له امله د فابریکو مسؤلان د خپلو کارکونکو تنخواګانې نسي ورکولای.
کچیر دغه بانکونه یا امارت اسلامی مشرتابه زموږ و میوه ته زموږ پیسو ته نظر ثانی ونه کې او پښه نظر ته ونه ګوري. زموږ دبل میاش کوم لاړ شي کال موږ د ولاړی نو چې زموږ کال د تجارانه دی ولاړی، زراعت مو سره ولاړی، صنعت مو سره ولاړی. نو تجارت چې دی هغه د ملت زړه دی. زموږ پیسې کچیر دی مرته نه کړه په دی او ته کې په بل او ته کې بانکونه نه کړه. وسم کڅوک آیاتان غواړي زموږ سره ولاړ شي. پاکستان کې ته اره ورځ په پیسو باندې د مزدورانو د تجارانو سره جنگ دی. لاس پنځلس جنگونه کیږي. خلک بازار کې د سارا سره مالونه راوړي. خرڅیه په نغدو په نغدو پیسې نشته. په پوري وکي هغه زور پور غواړي. نه نو وکي نه زور. د موټر د چیر پیسې تجاران نه لري.
د اجی عبدالحد په نوم د وچې میوې یو سوداګر وایي لتیرې به میاشتې راځي دوی نسی کولای چې خپلې پیسې هیواد ته را انتقال کړي او یا هم له هیواد بهر د صادراتو لپاره ولېږي.
نو موږ د تیر یوې میاشتې څخه موږ نسو کولای چې خپلې پیسې افغانستان ته را انتقال کړو، رای وړو او د خپل پیسو څخه کار واخو. موږ میوې استولې دي په خارجي ممالکو کې، حالته مو خرڅ کړي دي یا مو حالته پرتې دي. نو پیسې مو هلته پاتې دي ځکه چې د حالات په وجه باندې موږ خپلې پیسې نسو را انتقالولای. او کمی پیسې چې موږ را انتقال کړي دي افغانستان ته راغلي دي په د خصوصي بانکو کې پرتې دي، یعنی تقریبا په میلیونو ډالر دی.
د بشیر پیمان په نوم یو بل سوداګر په بهر کې د افغانستان کنګل سو پیسو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیشي پر سوداګری به داغیس کوي او سوداګر دې تاړ کوي چې په کور دننه له پنګونی لاس واخلي.
زما د امارت د مسولینو څخه غوښتنه ده چې هغه پیسې چې په خارجي بانکونو کې زموږ نه اشاره و میلیارډ ډالر سرمایه د افغانستان کنګل ده، هغه باید سیمه د هیوادونو په مرسته باندې چې هغه اقتصادي هیوادونه دي، مثال په هغه کې ډیر رول چاینا چین لري، په هغه کې روسیا او پاکستان او ایران د بعضی همسایه ملکونو ډیر رول لري، چې د هغو په همکاري په همغږي باندې باید د زموږ سرمایه رایله شي. کچیر رایله نشي دلته فقر راځي په وجود باندې او دلته د سرمایه فرار په وجود باندې راځي.
د اجی محمد داوود په نوم یو بل سوداګر وړاندیز کوي که بانکونه خپل فعالیت په بشپړ توګه پیل کړي نو ډیری هغه سوداګر چې خپل شتمنۍ د ورستوي تحولاتو مخکي رایستلې بیرته بانکونو ته داخلي کړي او په دې توګه به په بانکونو کې د پیسو د کموالي ستونزه حل شي.
د سډیر تجاران ستاسو د $200,000 سرمایه او پداره شو پداره کې $1,000,000 وېستل کورې شي. اوس پر د لپاره یو دا مشکل دی دا وام ورسره ستا چې اوري کنه سه یا بل نه سه او کې بانکو ته ورکې د بانک بیا راستلای نه سه نو تاسو د بانکو ته اجازه ورکې تاسو پیسې او شروع کې زوم تاسو ته بدون پیسې نه وباسي لکه بیرته چې تجاران چې د پکورو کې شي چې د بیرته بانکو ته ورکړي او بیرته بیا چې مکیږي خصوصي بانکونه بیرته ستای سره ورځي وزه تاجرم سخ بیرات کړین سم پیسې څنګه ورواستم هغه ماته وایي چې بانک ورواز چول زنه غواړم ماته نغد راوړی کېش زره کندهار ست څنګه پیسې ورم کابل ته څنګه ورم کابل مزار ته څنګه ورم
د کندهار د سوداګری خونی مشر اجی نصر الله زهیر د سوداګرو یاد ستونزو ته په اشاره د افغانستان بانک له مسولانو وغوښتل چې د سوداګرو بانکي حسابونه دي ژر تر ژره خلاص کړي ترڅو دوی خپل سوداګری زوچارو ته دوام ورکړي. د شاغلی زهیر په وینا په افغانستان کې صادرات او واردات واړه پټه پدریدلی چې ورسره په شارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیل بولسیبي او خلک د قحطۍ سره مخ سیبي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیم اولیږي نو که تاسو وس د دغه خلکو د پیسو غم و نه خوري دغه میوه به ټول مشتفاتی بزاز به موم توانی، تاجر به موم توانی، زمیندار به موم توانی. نو پا دیه متعلقه مرستای صدا غشتنه کو چی پا دغا نوی اوته کی دغا دا پیسو پرگرام پا هر رکم چکیجی که مرستاویس مجمر کاس تبسیدو که تای پا خپل با دری وار دورج خبری ورسرکه چی دا خلق دا داس مشکلات سر مخامخ دی.
په کندهار کې د افغانستان بانک مرستیال محمد نیم اکبری د سوداګرو د دغستونزو لاوریدو ورسته وویل چې په راتلونکو ونې کې به د دې بانک د نوې پالیسی پر اساس د سوداګرو ټول ډالری بانکي حسابونه د فیصدی لمخې له دوی سره شریک کړل شي.
د افغانستان بانک د نوې پروسیجر چې هغه په فیصدی باندې ټاکل شوی دی او ان شاء الله هغه په اند هفته کې ستاسو سره شریک کو او بانکونو ته هم زموږ د خواسته دغه هدایت شوی دی چې صرافانو ته او زما په خیال چې تجاران هم په کې شریک دي دغه اکاونټونو ته د مغه کټګوري په اساس باندې ډالر او افغاني هغه کې د افغانستان بانک د نماینده په توګه باندې تاسو ته ټول ته د ډاډ درکوم چې د پیسو کمبود موږ نه لرو. هر څومره پیسې چې وي هغه ستدي دلته ان شاء الله هغه ټول ته موږ ورکولای شو.
په افغانستان کې د بانکونو ټکنی حالت د سوداګرو ترڅنګ عام افغانان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. بیروزګاری او رستربلی د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی د خلکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړي.
د بانکونو تړل کېدو په کابل کې هم ستونزې پیدا کړې. دا ځل د کابل خاریان د بانکونو له تړل کېدو سره دې ته اندېښنه لري چې په خپل وخت د برېښنا بیلونو د نه ورکولو له امله جریمه نشي. د برېښنا پیرودونکي وایي په دې اړه باید مسؤل چارواکي خپل دریض روښانه کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان برېښنا شرکت له خپلو پیرودونکو غوښتنه کړې چې په خپل وخت د برېښنا بل تحویل کړي، خو په بانکونو کې تر دې دمه دې کار ته زمينه نه ده برابره شوې. د برښنا شرکت ویلي ک خلک په خپل وخت برښنا بل تحویل نکړي دوی به یې جریمه کړي. د کابل ښار اوسیدونکو الیاس وای
بل برخه مو پرداخ نه کړي متاسفانه
د برښنا بل مونږ دی ور کړی. یو میاشت کیږي بانکونه تړلې دي، لودي سربېره اقتصاد خراب دی، پیسې نشته. له بده مرغه چې د برښنا شرکت جریمه هم لوړه شوې. له طالبان غوړو چې بانکونه خلاص کړي او جریمه باید خلکو ته معاف شي.
په پروان ولایت کې د برښنا بل پیرودونکو سهراب وایي د کار نشتون او د دفترونو تړل کېدو لامل نشي کولای د برښنا لګښت ورکړي او شته پیسې په بانک کې بندي دي.
مشکلات بانک بسیار زیات شوه.
د بانک او برښنا ستونزې ډېرې زیاتې شوې. پیسې نشته چې د برښنا بل ورکړو. فقر ډېر زیات شوی دی. نه پوهېږم لدې ژوند سره څه وکړو. ټول وږي دي، یو بل ته قرض هم نه ورکوي ځکه شرایط خراب دي. د شپې ورځ ډوډۍ نشته. اوس حیران یو چې د برښنا بل پیسې له کومه ورکړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو هارون بیا وایي چې د برښنا بل راغلی خو تر اوسه یې نه دی تحویل کړی.
هماراتو د حکومت څخه مونږ دا هیله کوو چې زر تر زره دغه بانکونه خلاص کړي او د خلکو په مشکلاتو ته رسیدګي وسی ځکه چې د افغانستان خلک ډیر بیچاره او ډیر مظلوم خلک دي. چې دغه بانکونه خلاص کړي او دغه جریمه سي راضي یا په دابل میاسي جریمه راضي دغه جریمه دې معاف کړي ځکه چې دا خلک ډیر غریب خلک دي او ډیر ناچار دي. دوی پیسې لکومه کی.
د یادونی ورده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو مخکې به د برښنا پیرودونکو خپل د برښنا بیلونه د بانکونو لاره په خپل وخت تحویلول، خو اوس چې ډیری بانکونه تړلي او خدمتونه محدود شوي دي، دا چاره هم له ستونزو سره مخ شوې ده. د برښنا شرکت اصول له مخې که پیرودونکي په وخت د برښنا بل ورنکړي په بلې میاشت کې به جریمه کیږي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو برښنا شرکت نظر هم ترلاسه کړو، خو بریالي نشو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.